السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی خو د دواړو هیوادو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي ښاغلي روبیو پرون خبر اعلانو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په یوې اعلامیه کې ویلي اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره کتلي په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی د هوا پیژندنې ادارې لنن د سې شنبې تر ورځې پورې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سیندیز حوزه کې د ناڅاپي اورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته خبر پاڼه زیاتوي د خوست پکتیا لوګر ننګرهار نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي په خبر پاڼه کې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسېدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کورنیو کوزنیو سیمو خلکو له احتمالي خطرونو خبر کړي د پاکستان پوځ ومنله چې ډیورن کرخې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي د پوځ پرونی اعلامي ویلي لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان شوی په بیان کې راغلي په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 نور وسلوال وژل شوي او 4 نور کسه ټپیان دي د دې برید په اړه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوز دیر کې هم په یو نښته کې د 2 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی بیان زیاتوي نښته مال پیل شوی چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند پاکستان ادعا کوي د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو افغان طالبانو د ادعا په وار وار رد کړي او وایي پاکستان د خپلو ناکامیو په اړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي د آسیا جام په سیالیو کې به نن دوه سرسخت سیال ټیمونه پاکستان او هند لوبه وکړي لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنگلاديش سریلانکا او هانګ کانګ سره مخ دی د سه شنبې په ورځ به بنگلاديش سره لوبه وکړي د افغانستان ټیم د هانګ کانګ په وړاندې د جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د 4 نوي منډو په توپیر ګټلې په ای ګروپ کې هند پاکستان د عمان سلطنت او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو لوبه کوي هندوستان د مګړې په سر کې د پاکستان دویم ځای لري که هر یو نن نه لوبه وګټي نو په سوپر فور یا 4 غوره ټیمونو کې به لوبه وکړي
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د دوی پر افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تګ بندیز لګولې دی یوناما په یو خبر پاڼه کې دغه کار د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف اقدام بللې او په ورته وخت کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول ویلي چې خپل دفترونه تړلي یوناما ویلي د دغه امر د عملي کولو لپاره کابل مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو د حکومت مسول کسان ولاړ دي د طالبانو او د ملګرو ملتونو دفترونو ترمنځ دغه ټکر او ناندرۍ څه اغیزې لرلی شي دا مخالکو پر ژوند په ځانګړي توګه هغوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته پتا مدي څه تاثیر کوي آیا له ښځو پرته د مرستو رسولو چاره امکان لري ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدغه مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکی محمد الله محمدي اندړ تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تازه غرو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ بعد یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو لوړاندې خپل پیغامونه او نظرونه په واتس اپ شمیره کې را لګیږي چې موږ به د خبرونه په ترڅ کې تاسو سره شریک کړو له استودیو سره د تماس شمیره ده چې نړیواله شمیره ده لګښت لري که تاسو د لګښت یا دغه پیسو وسنه لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ زمونږ تخنیکی همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 400 22 12 15-01. په دې لچې روس ساړي کې ونی سي اوس ورزو باس لخپلو ملمنو سره پیلو. خاغلی روشان راځي تاسو ته براز شو په پیل کې تاسو د افغانستان دغه تحولات له نږدې څاره دا مهال ایران او پاکستان پاکستان زرګونه افغان کډوال ستنیږي دوی لاسنیوي ته اړتیا لري د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري خو د ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو د حکومت ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارګرانو یا ښځینه کارکوونکو پر تګ بندیز لګولی چې ملګري ملتونه وایي د دوی ماموریت متاثره کړی دی. څه فکر کوئ دغه ټکر یا دغه مخالفت په څه معنا دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو د رادیو کارمندانو ته زما جګ راځي لودین صاحب
او روشان صاحب تاسو غږلرو
مننه مننه لودین صاحب مشتاسو افغانان وګوره په نور یوادونه کې داسې خبر نشته چې حکومت د شذو سره په ټکر وسی. یوازې دا مشکل په افغانستان کې وجود لري او څلور کال دی چې طالبان د امارات اسلامي په نامه حکومت نیولې دی. په حکومت کې دی په افغانستان کې جګړه هم نشته. دوی ادعا ولري چې موږ شام نیت مو راولې دی خو نو متاسفانه په شزو باندې ډېر بندیز لګېدلې دی. پر نجونو مکتبونو باندې پر نجونو پانتونونو باندې کار باندې دا یو جنسیتي ظلم دی چې ګرته نه ده په اسلام کې جائز دی او نه په انسانیت کې دا جایګاه لري. او دوی کوشش کوي طالبان کوشش کوي چې ولاره پیدا وکړي چې دنیا دوی په توجه کې چې ولاره چاره د رسمیت پیژندلو او نور مرستې دوی ته پیدا شي. خو دوی چې فشار خپل په اولاد کې خپل په ملت کې خپل په یو نیمې د جامعې پر نسل کې فشارونه چي دا د آینده د پاره شنه دي افغانانو ته انسانانو ته او ښځو ته. دوی کوشش لري د دوی طالبانو داسې تکر د ښځو سره داسې معنا راکوي چې دوی د اجتماعي د لحاظه یو غیرتي مسله دی. دا خو نه په اسلام کې داسې حکم شته چې ښځه حق نه لري درس وکړي یا وکار وکړي نه په بل مسایلو کې بل بل لار کې. او یوازې دا طالبان دا لار نیولې دی پر ښځو باندې فشار اچوي. دا یو ظلم دی چې خپل پر خلک کې خپل په اولادونو کې خپل په لور او مور او خور دغه کورنۍ کې ظلمونه کوي. دا د آینده لپاره ډیر افغانستان د افغانستان ښځو ته یوازې نه دی که نران تم دا خطر لري. د دې لپاره چې دا دنیا د اوچ مصنوعي پرمختګ دی دنیا د اوچمند ټکنالوژي پرمختګ دی علومو یا افغانانو سپاته سوي تاسو وګوره تاسو په نوري وادونه کې ژوند کوي د پرمختګي وادونه کې ژوند کوي چې یو انسان سواد نه لري ګر سره نه سول چې ژوند وکي ګر تر لار هغه انسان ته نسته چې څنګه ژوند وکي. یو ټاکسي نه کیږي چې ونیسي یو ډاکټر ته نه سول چې ولارته کونو. دا ډیر جفا پر شزه باندې دی باید چې دوی یو اساسي فکر به وکړي خپل د خلق د لپاره خپل د شزو او انجنو خوند د لپاره چې دا آینده څنګه به وسی.
کور ودان روشن صاحب سلامت او سرازی چې د نورو ملمنو د پیل خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب مختار تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت او د یونما دغه نوی ټکر په څه معنا دی؟ ځکه یونما ویلي چې دا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د دوی د ښځینه کارکوونکو کار ته د تګ بندیز او دغه راز ویلي چې د طالبانو له پخوانیو ژمنو سره هم په ټکر کې ده. معنا دا چې د طالبانو حکومت پخوا دوی ته ژمنه ورکړې وه چې یا استثناء ورته قایل شوی وو چې د تاسو ښځینه کارکوونکي د دفترونو ته ځي. خو د سپتمبر له 8 نه یونما وایي چې د دوی ښځینه کارکوونکي البته د افغانستان ښځینه کارکوونکي یا افغانان اجازه نه لري او وایي چې دغه کار د عملي کېدو لپاره یا د اجرا کېدو لپاره په کابل مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخ ته د طالبانو مسؤل کسان یا هغه امنیتي ځواکونه ولاړ وي.
سلام لودین صاحب تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته او تاسو فکریته د افغانستان مسلمان او جاهد ملت ته. طالبان ځینې داسې دلایل وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د کلتور یوه برخه دی. یعنی طالبان ادعا کوي چې یو ښځه حق نه لري پرته له محرمه له یو ښاره بل خوا ته لاړ شي. یا داسې یو چاپیریال دی ورسره نوي داسې موضوع دی مطرح نوي چې هلته ته دلپاس د سرب شاعري محرم نو دوی دې مونږ دا چې د اسلامي ارزښتونو او اعتقادونو په رڼا کې نه غواړي چې افغان نجونو ته حق ورکړي چې په یونومای کې کار وکړي. خو زما په اند او باور دا د افغانستان د قضیې یا د ښځو د معزل حل نه دی. طالبان دې باید من حیث یو دولت او من حیث یو نظام د افغانستان په هکله ټولو هغه ستونزو ته مشروع او قوي لارې پیدا کړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. دویم موضوع د افغانستان د تعلیم او د تحصیل حق دی. هر افغان نجلۍ هم د اسلامي باورونو او اعتقادونو تر سوري لاندې او هم د افغاني کلتور او دستور تر سوري لاندې حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، ښوونځی ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او د خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. همداسې د اسلام احساساتو او اصولو تر سوري لاندې ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه حق لري تجارت او کار او روزګار وکړي، ښځه حق لري چې په ټولنه کې خپل شخصیت ثابت کړي. هیڅوک هم حق نه لري چې ښځه په زور چاته واده کړي. دا د طالبانو اصول په همدغه نقطه کې مفید قدم اخیستی. خو من المجموع متاسفانه طالبانو لا تر اوسه داسې یو مشخص پالیسي او دریز نه لري چې هغه دریز د افغانانو لپاره من المجموع یا د نړۍ لپاره د منلو وړ وي. چې داسې کړنه زما په اند او باور هم طالبان انزوا خواته وړي او هم افغانستان منځوي کېږي او هم افغانستان مستقبل او د افغانستان بقا د خطر سره مواجه کیږي. موږ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا وایو چې طالب دې باید مسؤولانه د افغانستان د خلکو په هکله او د افغانستان د ملت په هکله داسې دریز ونیسي چې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او هم په نړیوال سټیج کې افغانستان له انزوا نه ووځي.
کور ودان وای چې وسنۍ دریزه چې د حالات سره مرسته نه کوي بلکې افغانستان نور هم منځوي کوي، ځکه لملګرو ملتونو سره ټکر ستاسو پټکو دا هغه ستې چې د افغانستان او نه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. کور ودان سلامت سي مختار سي راځي چې د شنون کې محمد الله محمدي اندړ د سر خبري هم وورو اندړ سپستړي مشي. ستاسو په نظر تاسو په افغانستان کې د وضعیت لنګدي څاري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې دغه بندیز ولې بیا ولګیده؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رودین صاحب تاسو او تاسو درنه همکارانو ملګرو ته او ډاکټر صاحب مختار ته او مستان روشن صاحب ته ټول ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات دی وړاندې کوم. ورسره به زه خپل نظر هم وایم او اول به د مستان صاحب خبره باندې ایو لن د تفسیر وکما. مستان صاحب ول چې دلته طالبان د ښکارونه کوي چې هغه نه په قران رواج نه په شرات کې رواج او نه د افغانان له کلتور سره اړخ لګوي. زه ما په دې باره کې به مستان صاحب مطالعه کمزوري وي. په افغانستان کې طالبانو د څه نه روان کړی چې هغه له شرات سره ټکر کړي. دا د طالبانو یو مجبوریتونه دي. طالبان دلته په افغانستان په داسې ټولنه کې حکومت کوي یو خو د مو تاسو تیر کسل کلن تاریخ را وګورو، سل کلن تاریخ را وګورو، کوم چا کوم حکومت سي د افغانستان لعناناتو سره په ټکر کې واقع شوی، اول شرات او د شرات محمدي قانون سره په ټکر کې واقع شوی. دا یوغي لکال 2-3 کلو چې وخت زیات نه ده اخیستی. یوغي په جد باندې پاتونونه سوي دي، یوغي په جد باندې خلک راولل سوي دي. طالبان فکر کوم طالبانو دا سر تر کړی دي، تر بل ارڅه خطر کړی. طالبان دوه مجبوریتونه لري. اول مجبوریت یې شرعي ده، شرعي مکلف دي، شرعي مجبوریتونه دي، مکلف دي هم دي لپاره ولاړ دي چې څه شي په شرایط کدی هغه باید پلیسی کدی هغه دې چاډ نظر خلافی کدی کوم ټولنې نظر خلافی که حتی دې کوم ټولنې یا کوم هواد پرې کون راځي طالبان مجبوریت لري دوه مجبوریت دی طالبان او دا د زوما کوم تاسو تاریخ مطالعه کو د امان الله خان د وخت او امان الله خان سره د افغانستان د خلکو ټکر چې راغی د افغانستان خلکو چې د پزید پاسون وکړو هغه همدغه اوس افغاني عناناتو کلتور او هغه هغه څه لاس واچول چې هغه له شرات او له عنانات د افغانانو سره ټکر کې وو او طالبانو فکر کوم داسې درکړي دي طالبان مجبور دي او مجبوریت لري چې اول په شرات عمل وکړي او دوم هغه څه چې د افغانانو کلتور او د هغوی سره موافق په مخ ولاړ شي بل خبر دا ده چې د ویل چې د مستاسو ویل چې دی یو ځان مطرح کوي بعض دا شیان کوي چې په هغه باندې نړیوالو باندې ځان په رسمیت پیژني زه هم د ما په فکر زه په افغانستان کې برحاله دلته اوس هم په ټول ولایتو کې لیدلی یم او لار څه آګاه یم د طالبانو د ټولې پالیسي ور څه څارو زه هم طالبانو په هغه وخت کې د یو چا رسمیت پیژندلو ته غاله نه ده هېڅ چې یو بیرغ چا نه پرېښو یو نوم یې چا په مطبوعاتو کې آزاد نه شوی په فکر را کوم چې طالبان به دغه سخت مجبوریت ولري چې اوس به د دغه مجبوریت لپاره داسې عمل کوي چې د چا حق به ضایع کوي بل په بل په خپل شخصي نظر دي ما ده زه هم که دا مرستې رښتیا مهاجرینو ته رښتیا زلزلو ته رښتیا هوجو خلکو ته بینالملل غواړي چې ورسیږي نو دلته په افغانستان کې نورې داسې لارې چارې شته چې ورته ورسوي په افغانستان کې شهدا او معلولینو چارو وزارت طالبانو د هغوی لپاره په هر ولایت کې خپل ریاست او داسې په ولسوالیو کې خپل امریتونه ایجاد کړي دي هغوی ته چې ورسي هغوی ته عام او خاص ښځې یتیمان کونډې هر څوک معیبین نرو ښځه ټول ورځي او هغه خپل پیشنهادونه وروړي هغه خپل کوم معاشات لري له هغوی لارې اخلي او مهکذا داسې خیریه بنسټونه دي دا موږ وینو چې کوم کومکونه کوي هغه که له زنانو سره دي که له اناسو سره چا سره چې دي که له ذکرو اناسو سره دي هغه له دغو لارو چې هغه رسېږي او مستحقینو ته رسېږي زه وایمه که دا یوه بهانه نه وي او د دې لپاره هسې له طالبانو سره یو مشکل جوړ کړي هسې دغه مرستې په یو نام باندې قطع کړي نو زه وایم چې ما خپل شخصي نظر دا ده خپله بینالملل خپله دغه اداره دا غواړي چې بس نور دا مرستې ودروي طالبان له خوا داسې خنډ نه ده واقع شوی چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې نو باید مرستې قطع شي هغه د مظلوم سره همکاري ده څه چې زنانې نه وي او نرانې هم ورسره سولی شي ډېرې لارې شته چې ورته ورسېږي
تاسو وایي چې طالبان مجبوریتونه لري او مجبوریت دا دی چې باید هغه شرعي احکام په پام کې ونیسي او بل هم فرهنګي نزاکتونه یا کلتوري او دودیز نزاکتونه فکر نه کوي چې دغه ملګری ملتونه یا نور موسسې چې دلته راځي او د افغانستان لاسنیوای کوي او له افغانستان سره مرسته کوي او مرستې بې له شکه چې موثره ده صحیح ده چې په دغو مرستو کې به هم شفافیت هغسې تضمین نه وي لکه پخوا چې تضمین و مثلا یا پخوا هم چې په دې اړه شکونه موجود و کنه لکه څنګه چې لازمه ده اما څه چې واقعیت دی هغه دا دی چې د افغانستان ولس بې وزله دی تجارت کاروبار سوداګري هغسې پکې نه ده لکه په نورو هیوادونو کې فکر نه کوي چې هغوی هم خپل مجبوریتونه لري هغوی هم مثلا کوغو هیوادونو کې چې دوی فنډ ترې اخلي یا پیسې ترې اخلي هغوی ته به وایي چې موږ سره مثلا په دغه ماموریت کې د ښځو حضور هم مهم دی یا به د هغوی دغه سرې کرښې وي چې باید په ماموریت کې ښځینه هم حضور ولري خو د هغوی مجبوریتونه هم باید درک سي فکر کړو
او لودین صاحب زه هم دغه بیرته هغه مسله سوله که څېړم کمپني چې د افغانانو دپاره چې د اوبو خلک دي د اوبو نلکۍ والي اول شرط یې دا و دا نلکۍ باید د لوړې لویه لارې په غاړه ووالتي ځکه چې له کورو چې دا خلک ورته راووځي او ضرورتونه پوره کړي ځوان که د دې دغه سرې کرښې دي چې په دفترو کې له موږ سره ښځې کار وکړي نو د طالبانو هم دغه سره کرښه ده چې له شراته چې پښه نه چې اړولی کوم څه چې په شرات کې ممانعت راغلی دی د دې سرې کرښې دي او طالبانو اوس مجبوریت لري چې ترانسپورت کرښه وانه وړي په اوس چارو کې ما مخکې درته واضح کړه چې طالبان مجبوره دي چې مکلف دي چې په دغو لارو باندې عمل وکړي او طالبان هم دا سرې کرښې لري ما په نظر طالبان اوس مجبوره دي چې تر دغه څه تیر نه شي کار څه تو کوم کنه د خلکو دریږي کار څه نو تقریبونه متوجه کیږي طالبان وڅ مجبور دي چې نه له شراب تیر شي نه د افغانانو له کلتور سره په ټکر کې واقع شي
کور ودان سلامت او سي راځي د دی اوریدونکو نظر او بیا رازول ململو سره خپل بحث ته ادامه ورکو موږ په خپل فیسبوک پانه کې هم اوریدونکو پوښتلی چې د دوی پټکو په دغه موسسو کې یا د مرستو رسولو په چارو کې د خځو وانډه څومره مهمه ده یو اوریدونکو دغه نظر را ته پریخی دی
رحمان رحیم ستاسو د پښتنو په جواب زه باید وایم اول د خبرو په شروع کې زه پر دغه ټول موضوعګان باندې یو لند بحث کوم، دغه وروسته بیا ستاسو د پوښتنو جوابونو ته راځم. تاسو چې کومه موضوع یاده کړې ده یا کوم بحث مو یاد کړی دی، دا ډېر مهم او د فکر وړ موضوع ده. ښځې په نړیوالو ادارو او د مرستو رسولو په برخو کې ځانګړی ارزښتناک رول لري. په ځانګړي ډول د صحت یعنی روغتیا په برخه کې د ښځو شتون په دغو ادارو کې نه یوازې دا چې اړمنو کورنیو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د راحتۍ او باور احساس ورکوي، بلکې له فرهنګي او دینی پلوه هم دا مناسبه ده چې ښځې له ښځو سره تعامل ولري. اوس لازم ستاسو د اول پوښتنې جواب ته، ستاسو پوښتنه دا وه چې آیا ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي؟ بالکل باید وکړي. ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي، په ځانګړي ډول په هغه ټولنو کې چې فرهنګي مسایل د نارینه او ښځو ترمنځ مستقیم تماس ته اجازه نه ورکوي. د ښځینه کارکوونکو شتون مرسته اسانه کوي او باور رامنځته کوي. دوهمه پوښتنه مو دا وه، آیا تاسو حاضر یاست چې نارینه ستاسو کورنیو ته مرسته ورسوي؟ که چیرې ښځینه کارکوونکي موجودې نه وي، نارینه هم مرسته رسولی شي، خو که ښځې موجودې وي نو ډېرې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ترجیح کوي چې له ښځو څخه مرسته ترلاسه کړي. درېیمه پوښتنه مو دا وه چې آیا دا غوره ده چې ښځینه کارکوونکي هم موجودې وي؟ سل په سله باید موجودې وي. ښځې باید د مرستندوی ټیمونو یوه برخه وي چې وکولی شي مؤثره مرسته وکړي او د ښځو او کورنیو اړتیاوې په ښه ډول درک او پوه کړي. د ښځو شتون په دې برخه کې نه یوازې مهم بلکې ضروري هم دی.
مننه دغه اوریدونکي راته په واتس اپ کې خپل پیغام ثبت کړی او ورزو د ټلیفون په کرخه له خیبر پښتونخوا نه زموږ دایمي اوریدونکي ښاغلی زرملوال استډیو سره ملګری شوی. زرملوال صاحب، ستړي مشي، شنه اسمان لاندې پروګرام ته ښه راغلی. نن په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې د غراز د خیریه بنسټونو او موسسو په اډانه کې د ښځو حضور څومره مهم دی؟
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، سلامونه منی کیلی تاسو محترم جزازی رادیو اوریدین کیو من یو میلمه
کور ودان ازر ملوال سے مهربانی.
دی خزه شتون خو ډیر زیات ضرورت ده، ځکه لوجین صاحب یکل نن دل ته موږ چیرته ناس ته و چیرته موږ ناس ته ډیر کسانو دا موضوع و چیرته سو دل ته کډواله کی و چیرته سو موږ ډیر زوري خبرې وکړه نورا په سمه ده کومه موضوع چې ده اوس تاسو سره په دې کې به نظر ورک. محترم لودین صاحب، اوس مثلا یو ښځه یا دومره جرأت نه لري چې نارینه سره وغږیږي یا خپل د تکلیف ورته ووایي یا مثلا خپل بیان ورته وکړي، هغه که بله ښځه چیرته ناستې مثلا په دفتر کې ناستې یو ښځه، د هغې سره د خپل بیان شریکولی شي لودین صاحب په ډېر اسانه سره؟ ځکه که چیرته له نارینه سره یوه ښځه راځي، یو څوک ښځه راځي مجبوره یا کډواله یې هر څوک یې، نو هغه نشي کولی شي د نارینه سره یوه خبره شریکه کړي چې مثلا د خپل تکلیف او خپل ستونزې ورته بیان کړي. که یوه ښځه کارکوونکي ناستې په یوه دفتر کې، نو هغه بله ښځه چې راځي مراجعه یې کړي، نو هغه په ډېر اسانۍ سره له هغې سره خبره هم ځان پوه کولی شي. او علاوه دې نه د ښځې خوشحالي ګوره ډېرې ضرور دي په ټولنه کې. هغه دې مطلب دې ما دا ده اوس ګوره، که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، زده کړې ونه لري، نو هغه خو داسې وښیه چې په توره تیاره کې ده، یو خبره دا ده. او بل ګوره، اوس مثلا یوه ښځینه ډاکټره یا هغه څومره مهمه ده د هغې ښځینه دپاره چې هغه مثلا یا د ولادت خبر یا نور مثلا د پوشیده پټ ناروغي دغه په شریکولو کې خزه داکتر څومره مهمه یي. یعنی مثلا که یو خزه راشي یو خوونکی یا مثلا دا ډیر ضرور ده مدین صاحب، یعنی په ټول نه چې خزه یعنی باید رول ولري.
بله،
نو دا سینه ده کوم خزه نه یي مثال مدین صاحب په ټول نه کې، نو هغه د ما خپل فکر باندې هغه ډیر مخته
زرملوال صاحب نظر مو اوریدل شو دا چې میلمانه هم خبرې لري او غواړو چې د خبرې سره مخته بوزو راټول کو، نو له پیغام نه مول اړیکو نیول مو ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. روشان صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، لنډه تبصره اول د محمدی صاحب خبر وکي، هغه ستاسو په خبر باندې نقد درلوده او بیا دغه وایي چې ارتیاوی څومره دی چې په افغانستان کې د دغو موسسو په اډانه کې یا د دغو بنسټونو په اډانه کې خځې هم حضور ولري؟
مننه لورین صاحب. وګوره اندار صاحب ویل چې د امارات د برخوردونه چې دی ټول د اسلام دپاره دی او د اسلام د ادرس دی. وګوره په دې بندیدو لاره نه حل کیږي. د انسانانو فکر باید چې روغ سي، انسانان فکر باید چې قوي سي چې هغه وتوانی د آینده دپاره خپل د ځان څخه دفاع وکړي، خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د عزت او شرف او عفت څخه دفاع وکړي. دا خو همیشه خو نر ژوندی نه دی، همیشه خو پلار ژوندی نه دی، همیشه خو میړه ژوندی نه دی، همیشه خو ورور نشته، همیشه خو امر بالمعروف د چا پر سر پیره نه دی. هر انسان نر دی که شز دی شز دی، هغه باید چې دغه فکر باید چې قوي سي، دغه فکر باید چې بیدار سي چې هغه خپل ځان څخه امنیت ونیسي، خپل آینده دپاره کوشش وکړي. وګوره مثلا په کونړ او جلال آباد او نور ولایتونو کې زلزله سو، د قطر هیواد چې د اسلامي امارات هغه اول سیاسي دفتر هلته فعال سو، دوی تړون هم چې د امریکا او د نړۍ سره چې وکړ، هلته د ملل متحد نمایندګان هم حضور درلو، هلته تعود ورکړل چې موږ نور افغانستان ته ټوپک چاته نه ورکوو چې جګړه به وسي. دا یو تعود دی که تعود په دې مسله په دې لاسلیک کې نه، اوس په دې څلور کاله کې شل جبې پال شوي وو، بیا د افغانان وینې توی شوي وو. او وګوره د قطر د هیواد یو شزه راځي نور هیوادونو ته د کومک دپاره د مرستې دپاره راځي، او د دې نظام مشران د میدان هوایي ته د دې شزه په مخ کې ځي او استقبال کوي. هغه شزه ده او د افغانستان نجونو شزه شزه نه ده، نه توانی چې دوی ولاړ سي بل چاته کومک وکړي، مرسته وکړي، خپل وطن ته خپل خلکو ته خدمت وکړي. او دلیلونه بحثونه ډیر دی، موږ شری باس وکړو، هم د افغانان نجونو شزه حق لري چې درس و تعلیم وکړي او کار وکړي، که سیاسی و مدنی و ده هر لاره چه موش بس بکو، که موش ده افغانان و ده انانات وگره. وگره ملاله میوان چوک ده، دوی وله پا میدان کرد دریدل ده، ده افغانستان بیرخ پورته کرده ده، یا با نور د افغان مبارزینو د شزو مبارزینو وګوره په تاریخ کې څومره سته. دا خو په دې معنا نه دی چې شزه بچتمن په کور کې دلته بندي اوسي. د شزه فکر کوي وکه هغه ته وپرېږه چې درس وکړي، هغه اخلاق شسي، هغه دغه پوهندوی شسي. په دې چې سړی ته په قفس کې واچوي چې تا اجازه نه لري کار وکړي، غریبي وکړي، درس وکړي، خو سبا زه میړه نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، قوم نه لرم، ماما نه لرم، اکا نه لرم، زه څنګه خپل د حیات ادامه ورکوم، څنګه خپل عزت وساتم، خپل عفت وساتم؟
کور ودان سلامت اوسئ. روشن صاحب، ډاکټر صاحب مختار، تاسو ته راګرځو، ستاسو په نظر د ښځو شتون څومره اړین دا؟ وایا رښتیا هم فکر کوي چې طالبان دغه مجبوریتونه لري چې یو طرف ته اسلامی احکامات یو بل طرف ته د ټولنې دود دستور کلتور د اجازه نه ورکوي چې ښځې د کار وکړي؟
ګوري یو د مجبوریتونه خو په افغانستان کې شته، خو د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د مجبوریتونو لپاره لاره پیدا کړي. اسلام په ډیرو مسایلو کې قیاس لري، اجتهاد لري، اجماع لري، امت لري، علما کولی سي چې ډېر ښه لارې ورته پیدا کړي. که چیرې یو ښځه ته د حق نه ورکوي چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، تنها سفر وکړي، دا د اسلامي اصولو پر خلاف او د شریعت او د افغاني کلتور پر خلاف دی، محرم دی ورسره لاړ شي. هغه ښځه کور لري، اولاد لري، ماشومان لري، یا د دولت تاثیر او فضا ورته مساعد کوي چې دته د پیسې ورکړي، امکانات دي ور. نن که تاسو د افغانستان اقتصادي حالات ته ګورئ، د افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن محسوسي، او دغه واټن د دې نظام د بقا لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن نه دی. موږ طالبانو ته بار بار ویلی، بیا هم ورته وایو چې پر ټولو د مخه پر دو اصلو باید تاسو کار وکړئ. اول اصل دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. دلته وویلی سو چې افغانستان ضرورت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. ولې نه افغانستان باید نړۍ په رسمیت وپیژني. افغانستان باید دغه شرماور حالت نه ووزي. افغانستان باید په نړیوال سټیج کې خپل استازیتوب وکړي. پرون د شانګهای کانفرانس و د افغانستان استازی پکې شتون نه درلود. افغانان چا دعوت کړي نه وو. من هیڅ یو ډیفکټو سټیټ هم دعوت کړي نه وو. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی چې په ټول اسلامي امت کې د ټولو اسلامي امت او ملکونو پوهنتونونه او ښوونځی د نجونو لپاره خلاص دی او په افغانستان کې بند او تړلی دی. دغه هغه مسایل دی چې طالبان او د طالبانو نظام او من المجموع افغانستان شاته غورځوي. بل موضوع دلته د یو ملت د ملي ګټو موضوع مطرح دی. که تاسو غواړئ چې اسلام هم تطبیق کوي سل په سلو کې، نو هغه لپاره یو جغرافیه غواړي. د هغه لپاره باید یو جغرافیه ولري، یو مځکه باید ولري چې اسلام پې تطبیق کوي، شریعت پې راوړي. نو په دې اساس د افغانستان جغرافیه د نړۍ نه بیل شوی. که طالبان وایي چې موږ چینایانو او روسانو سره تعلق لرو، د امریکایانو سره استخباراتي تعلق لرو او تفاهم لرو، دغه تعامل استخباراتي اطلاعاتي امنیتی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو په حق له طالبان د خپل ملت لپاره، د خپل ملي ګټو لپاره باید یو تعریف ولري. بل موضوع دلته د یو ټولنې موضوع دی. ګوري، ښځې حق د تعلیم او تحصیل. ما خپله د دیوبند د سترو علماونه پوښتنه کړې. په هند کې د سترو علماونه ما پوښتنه وکړل د دوه میاشتې دمخه چې آیا د په افغانستان کې ښځې حق د تعلیم او تحصیل لري؟ وای په اسلام کې لري. وای و ما خپله د طالبانو د یو وزیر نه د فتح نه مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو کله د قدرت پر ګدۍ ورسېدئ شهاب الدین دلاور نه، تاسو اجازه ورکوئ چې حق یو جلی پوهنتون او ښوونځی ته لاړ شي، ډاکټر او انجینیر سي، پروفیسر سي؟ هغه دې ویل چې موږ دلته د الف بار نیولی، سپاره بغدادي نه نیولې تر بخاري، او بیا د اول صف نیولې تر دکتورا، موږ حق ورکو. دا زموږ سیاست. هغه څه چې طالبان پرون ویل، نن ملت وایي، تاسو ملت دروغ ویل. بل موضوع دلته، تاسو نشي کولی چې د یوازې د یوې ډلې په حکومت باندې اکتفا وکړي. طالبان په نظام کې متاسفانه د طالب نه پرته که دوی وایي چې موږ 1500 پخوانی دولت کارمندان لرو، دا 1500 کارمندان 15 روپۍ هم حیثیت نه لري. د انډیوالزم په حکومت باندې یو نظام منځته نشي راتلی. که طالبان وایي چې موږ قوشتېپه جوړ کړی، قوشتېپه یو بې سواد ملک لپاره هیڅ ارزښت نه لري. که طالبان وایي موږ په کابل کې سړک جوړ کړی، په همدغه انجینرانو کار کوو، خو پوهنتون نه استادان تش دي، ته که داسې دا په علمي لحاظ وڅېړې، افغانستان په علمي او سیاسي او ستراتیژیک ډګر کې شاته روان دی. ځکه نړۍ تا سره فاصله لري، نړۍ ستا وزیران په رسمیت نه پیژني، نړۍ ستا مشر په متهم کړی، نړۍ ډېر داسې که ته وایې نه، نړۍ ټول کفار ده او موږ د هېڅ چا سره نه غواړو تعلق وساتو، بیا دونداسې وکړي چې راځي د افغانستان یو دیوال تاو کوي او دغه دیوال داسې وساتئ چې زموږ ارزښتونه موږ نه لرې ونه وځي. نه، داسې نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله د یهودو سره، د نصاراو سره، د مشرکینو سره ناستې تعامل یې کړی په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت کې خبرې کړي، ځینې وخت کې صلح یې ورسره کړی. زموږ باور دا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې که هر حادثه افغانستان ته راځي، که اسلامي نظام تحقیریږي، که دغه اسلامي نظام له منځه ځي، مسئولیت د طالبانو د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ده چې افغانستان باندې د افغانستان بقا او دغه نظام بقا سره مواجه کیږي. اخیری خبر زه دلته عرض لرم
مهرباني
ګوره طالبانو، تاسو د افغانستان بچیان د خاورې لپاره مو جنګېدلی یاست، د خاورې د عزت او د شرف او د خپلواکۍ لپاره او ازادۍ لپاره د ښکېلاک لپاره جنګېدلی یاست، خو نن تاسې یو ډله نه یې، نن تاسې یو نظام یې. د یو نظام په څیر هر موضوع ته تاسو باید د حل لاره پیدا کړئ. د نجونو د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون او ښوونځی خلاصول اسلامي او شریعت معیارونو سره برابر او د افغان د اصول او کلتور سره برابر د افغانستان ارزښتونه دي. که دا نه کوئ ستاسو نظام به هم، ستاسو نظام بقا به هم د چلنج سره مخامخ وي او د افغانستان شتون به هم د ګاونډیانو لخوا صدمه نه ګوري.
سلامت سي مختار صاحب، وروسته بحث راټولوو. راځئ چې یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی. سلامونه، ستړي مشي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته راغلی.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عمل دی او چې روغ جوړ بس.
کور ودان اتل صاحب له هلمند نستړي مشي. موږ نن په دې خبرې کې چې د یونما او د طالبان د حکومت ترمنځ نوې ټکر راغلی، او ټکر هم پر دې دی چې یونما وای چې د سپتمبر له 8 یالې تیرې اونۍ نه د دوی افغان خزینه کارکونکي دفترونو ته د تګ اجازه نه لري، او د دفترونو مخ ته د طالبانو مسول کسان ولاړ دي، او د غنجونې یا د خزي لکار راګرځوي، او په دې خبرګون کې یونیسیار خپل دفترونه هم تړلي. ولس لپاره دغه ټکر په څه معنا دی، او څه چې دغه ډول ټکرونه رامنځته نشي تر څو نړۍ له افغانستان سره تعامل ته زړه ښه کړي، او بل اخر افغانستان د میلمنو په ټکو له سیاسي انزوانو ووزي؟
الله د خوشاله کلو دین صاحب، ډیر شایسته موضوع متاکله ده. لو دین صاحب محترم، کوم تاسو ته کرو کو و سالات کې افغانستان ته چې دیوی خوا سره ماجر روان دي، یعنی د ماجر لړۍ را روان ده، دیوی خوا د ایران سره روان دي، د بلی په خوا د پاکستان سره روان دي. نو په داسې وخت کې دا د مرستو بندیدان چې د ما په فکر په پان سره لو دین صاحب دا به ډیر بدی اغیز وکړي، خصوصا په دغه کډوال وړونه باندې. خو زموږ د حکومت هم لو دین صاحب غوښتنه ده چې مثلا په دغه موسسات والا باندې بندیز ونه لګي، او د موسسات والا سمون دا غوښتنه د لو دین صاحب کوم تاسو وګورو کچیر دی وای چې دا غمرستې موږ بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو سره کوو یا د ماجرو سره کوو، نو په کار خدانه د چمرستې به نسبه د حکومت سره خبرې وکړي. مثلا که شزینه کارکونکي نه پریږدي، نارینه کارکونکي ته اجازه ورکړي چې دغه مهاجرونو سره مرسته وکړي، او دا چې نړیواله ټولنه زموږ سره مور میرې چلن کې خپل مرستې بندي، نو دا هم شکار ولا کوي. حکومت هم باید داسې ونه کړي چې مثلا پر موسسات باندې بندیز ولګي، ځکه په و شرایطو کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه په بد وضعیت کې د مهاجرینو له دین صاحب محترم.
بله، تاسو دلته په هلمند کې شاوخوا وضعیت ګورئ، له پاکستانه ډیر کسان چې په سپین بولدک باندې راوړي، همدغه قندار او هلمند شاوخوا ولایتونو کې میشت کېږي، او له تورخمه چې راوړي تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې او بیا مرکزي ولایتونو ته راځي. هلته دغه کډوال چې راستانه شوي دي په څه وضعیت کې دي؟ آیا فکر کوئ چې د یونیسیار د مرستو بندوالی به دغه کډوال متاثره کړي؟
لودین صاحب محترم، زموږ مندکی ته راغلی دی هلمند ولایت ته. اکثر تاسو به تر معلومات ساتئ چې د هلمند د پاکستان سره مرز لري، د بارامچه په نامه باندې، نو د دې خاصه هم راوړي. خو خبره ده چې د لودین صاحب خوشبختانه چې دلته اکثر د کډوال دي چې هغه دلته خپل قریبان لري یا خپل مزکی لري یا مثلا کم مزکی نه لري، دلته شش پیسې لري دا کډوال. اکثر لودین صاحب د مسکینانو ملاقات دي چې زموږ کډوال زه وایم چې بيخي شي نه لري، الحمدلله ښه ماړه ماړه کسان دلته په هلمند کې مزکی رانی ولې دي، یعنی چې د پاکستان راوستي لودین صاحب په داسې شایسته موټرانو کې ګرځي چې داسې شایسته موټران دلته داخل په افغانستان کې څوک ولاکه لري لکه دوی چې لري. خو داسې کسان هم سلو دین صاحب چې هغه د استوب نظام ولاکه لري، دغه ځای ولاکه لري چې مثلا دوی ماشان شپه پکې تیره کړي. خو دلته بیا د افغانستان د خلکو داسې وضعیت دی چې کوم وخت د مهاجرینو لړۍ را پیل شوه، لو دین صاحب افغانستان ته دوی دلته په کرایه باندې چې کوم سرایونه ورکول، مثلا چې مخکې به د یو سرای قیمت 5000 افغانۍ و، د میاشتې اوس 1000 افغانۍ کړي دي، یعنی دومره ظلم روان دی. نو کډوال اکثر چې دی لودین صاحب دلته خپل ځایونه لري، په هلمند کې اکثر کسان چې دي د ادمین ځایونه نه لري، هغه دې بده کوي لودین صاحب مرستې که د نړیوالو ټولنې د بندیز خصوصا په دغه کډوال باندې ډېر بده اغېز کوي.
سلامات اوسې. کور ودان اتل صاحب، نظر مو واورېدل شو. راځي میلمنو چې بحث سره راټول کو، تر اوسه پورې چې راغلو د میلمنو نظر دا و چې دغه ټکر چې په افغانستان کې اوس یو ځل بیا رامنځته شوی د طالبانو د حکومت او د یونما ترمنځ، یا هم د ملګرو ملتونو د استازولیو ترمنځ، د افغانستان نور هم سیاسي انزوا ته بیایي. که څه هم ښاغلی اندړ وایي چې د طالبانو لپاره دغه کومې تګلارې چې عملي کوي دا ورته سری کرښې دي چې یو طرف ته مجبوریت دی چې د اسلام احکام عملي کړي، بل لور ته هم د افغانستان دود او دستور په نظر کې ونیسي. خو زموږ دوه نور میلمانه ورسره بیا موافق نه دي او وایي چې دغه وضعیت افغانستان نور هم سیاسي انزوا طبیعي او د افغانستان او نړۍ ترمنځ واټن زیاتوي. راځي په حل لارو باندې تم شو. ښاغلی اندړ، زه تاسو ته راځم، څه کول په کار دي؟ آیا هیله شته چې بیرته ملګری ملتونه دغه خپل اعتراض واخلي لکه تر لګه د یونیسیار اداره چې کډوال رښتیا هم چې له ایران او پاکستان راستنیږي د یونیسیار ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه هغه د لارې کرایه ورکوي او اندازه پیسې ورکوي او د بیا میشتېدو زمینه ورته برابروي. د دغه ټکر، د رامنځته شوي ټکر د مخنیوي لپاره یا هم د یوې حل لارې لپاره څه کول پکار دي؟ څه وشي تر څو دغه نړیوالې ادارې یا موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی په ښه آزاد لاس سره فعالیت وکړي او هغه کوم موسسې او هغه کوم نړیوال ملاتړ چې کمرنګه شوی کم شوی هغه ملاتړ بیرته راژوندی شي او بالاخره افغانان له بشري مرستو چې اړتیا ورته لري مستفید شي؟
مننه لودین صاحب، زه خپل دا وایم چې یو څوک مرسته کوي او نوم یې مرسته یې کومکی، نو په ټوله دنیا کې به زما داسې کومک مرسته نه وي چې هغه دې مشروط وي. هغه مشروط وي هغه یا په عوض باندې غوته قرض وایي، دا ته بلا عوض مرسته وایي. نو که دا یو وری بلا عوض مرسته وي او کومک وي، نو بیا ولې شرط پکې دا ده؟ دلته به خامخا زنانی کارکونکي دغه موجودي ایتادی مخکلي خبرې په تایید باندې سوال چې څوک بس پنه ورکوونکي هوادونه چې دغه یونیسیاري ادارې کې ورکوي یو به شرط یا غوښتنه دا وي چې هلته به تاسو سره خامخا زنانه کارکونکي او دا خدای مشروط اسوه. دا چې مثال لري که یو څوک تاسو وایي چې تاسو سره دا کومک کوم ته په بدل کې ماته به یو د سره کوي چې هغه شاید تر دغه یې ارزښت ډیر وي. نو لسر زوما که یو واری انصافی او یو واری اختیار بشرپالنه ای او انسانی همدردی ای، نو خپل دغه اداره دی خپل یا د خارجیان باید خپل انصاف او عدل وکړي. خو موږ د یو ځای مظلوم د چاره هوا سره ټول وګړي اقتصادي فشار سره مخ دي. دا نش دا اوس مخ کې ده تلویخ کلونو راهیسې مخ دي او ایت اقتصادی در بناوی من لري. نو دا چې په ټولې سره ولې مشروطه مرسته وکړو یا ولې مشروطه همکاري وکړو او نه کوي، ولې سیاسي کوي؟ یا کدا مرسته دا یو څه سیاسي کوي؟ نو دا بلا عوض مرسته دي له مظلومانو، له همکارانو، له مظلومانو او له مهاجرینو او له مایبینو او له زدګانو سره دي. نو ولې مشروطه وي او ولې په عوض کوي؟ نو باید دې په د خپل افریقا باندې لسره غوړ وکړي او د خپل افریقا واخلي. نو دا به خی په دوم قدم کې زوم کوي څوک مختص وایي چې دې هڅه سره یو خبر ته باندې به زدان خدو کما محترمه کوي څوک تاسو وایي مثلا ما سو وایي تاسو یو برکاته چې ما مل مشتاته اره ورځ راځه اره ورځ ما سره روړی خره په هوټل کې پیسې مره کوه او په دې شرط باندې هغه څه چې موږ تاسو لکه الفرو انا ناس فکر کړي مثلا یو څه زیاتې د زنانه یو لپټه سره واخلې دا موږ تاسو پښتانه مسلمانان هیڅ مننه څه په دا شرط پر کوي چې اره ورځ ډوډۍ تر راځه په هوټل کې ډوډۍ موږ ته خوره پیسې موږ ورکو او دا د زنانه یو څکرې په سر راوړي دا بدل سره کړي نورې بیرته سره وړه. آیا دا د یو څه نفس غیرت اخلي؟ ایا دا د دا د دا دا د کوم کلتور او کوم مسلمان سره ومني که دا شرطونه نه یبکی او د امرسته بلا عوض وي؟
محمدی
صاحب،
محمدی صاحب ګوره، نړیوال څه وایي؟ ښه، د هغوی استدلال دا وایي که موږ ځان سره ښځې ولرو موږ دغه خپل ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوو یا مخته وړلی سو. مثلا دوی وایي کله چې موږ یو کلي بانډې ته ځو هلته کله موږ سره ښځې نه وي په دې ټیم کې موږ نهڅو کولی چې هلته د اړمنو ښځو غږ واورو، ځکه افغانستان کې یو طرف ته تاسو وایي چې فرهنګي مجبوریتونه دي، مثلا ښځې د کار اجازه نه لري، بل لور ته دا مجبوریت هم دی چې ښځې له نارینهو سره د خبرو زړه نه لري، لکه مخکې څنګه چې مروال سپورته اشاره وکړه چې خځه له خځو سره ډاډه خبرې کولای سي. همدا د کونړ مصیبت تک وګورو، د کونړ زلزلې تک وګورو، هلته راپور نه خپاره شول چې د نن هم د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور ورکړي. ممکن تاسو اوریدلی وي چې په قربانیانو کې یا په مړو شوو کې 25% ښځې وي او په ټپیانو کې 45% ښځې. اما په روغتونونو کې تر ډیره ښځې نه تر سترګو کېدې، ځکه روغتونونو کې ښځینه ډاکټران کمې دي او کلتوري یا عنعنوي موضوع دا ده چې ښځې په اسانه نارینه ډاکټر ته نه وروستل کېږي کله چې ټپیانې وي یا مثلا په جدي روغتیایي حالت کې وي. نو دا هم یو مجبوریت دی چې دې لپاره چې لاسنیوای وسي د ښځو، نو باید ښځه ورشي هغه سروې کې کېږي، هغه د اړتیا په اړه پوښتنه کېږي، خو باید ښځه هغه ښځه وپوښتي. نو نارینه به څنګه پوښتي؟
لوجین صاحب، زه هغه مخ شرم باندې ته وګورم، ام دې ټیک ته وزه در سره کلم. لوجین صاحب، زه دا وامه کدا چې وی یو پیخه چیستم وینم هغه به شاذ وي، کنه وی دا چې پیخه به یو ډیرونه خې، دا چې کورونی به یو ډیرونه خې، یو جې کې دي زنانې او دی غېدم ټول لورانی، هغه نه ورور ولري، نه دی اکا ولري، نه دی ماما ولري، نه دی بل داسې محرم قریب ولري چې هغه دی یو جې ته سره بوز یا ډاکټر ته یا دغه مشته چې له ما سره همکاري وکړي. تاسو هیڅ وخت پیخه نه ده که یو پیخه یې هغه شاز ده، یو په سلو کې یو پیخه یې زو هم که یو اړې د مشروطه نه یې، یو اړې اسې یو خوب کې پیدا کول نه یې، نو دغه یې خلک ده چې بجې د زنانه ودي که دې رښتیا پالنه کوي، د نارینه په لاس باندې دغه کومکونه نه دروي او مخته دې یوسي، ډېرې نورې لارې چارې نشته چې دا کومک المنو خلکو ته ورسیږي.
نو ستونزه څه کې ده چې خزینه کارکونکي دوی سره کار وکړي او راشي زما اوستا کلی ته کور ته او زموږ تاسو له ښځو سره خبرې وکړي، ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې له دغه چې خلکو سره زنانو ته اجازه نشته، پر شرعي شرایط اجازه نه ورکوي چې ښځې دوی سره ګډ کار وکړي له دغه چې نارینه سره.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې ملاحظه هم دغه ده چې په شریعت کې اجازه نسته. کور ودان، روشن صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه کېدلی سي؟ څه وشي چې دغه نړیوالې موسسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خپلو مرستو ته دوام ورکړي؟ محمدي صاحب وایي چې که دوی مرسته کوي، له زړه نه مرسته کوي، باید خپلې مرستې مشروطې نه کړي او ورې کړي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی د نارینهو په وسیله باندې یا هم د شهدا او معلولینو د وزارت او ریاستونو له لارې دغو اړمنو کسانو ته ورسول سي، یا هم د خیریه بنسټونو. خو هغو څو ته فکر کوم دا شاید منلو نه ده. هغوی وایي کوم مرسته چې موږ راوړو یا زموږ په نوم باندې ده، بعد زموږ خپل کارکونکي او کارکونکي خلکو ته ورسوي. ستاسو په نظر حل لارې څه کېدلی شي؟ آیا امید شته چې دغه یونیسیار به خپل دفترونه بیرته خلاصوي او د اړمنو لاسنیوای به کوي او یوناما به هم خپل ماموریت ته دوام ورکوي بې له دې چې کوم خنډ په کارونو کې رامنځته شي؟
مانانه لودین صاحب، وګوره لودین صاحب، ملل متحد وای د ټول بشر، ملل ټول خلق او ټول جماعت ورسره یو ځای. مثلا 8 میلیارد انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي، د دې اصل ریاست ملل متحد دی چې هغه یوازونه چلته رسمیت لري، لسلیک کړی دی د دې کنوانسیونونو ته، د دې مادي ته دوی احترام لري. د دې 8 میلیارد انسانان د 3 میلیارد شیزینه ده، یا به 15 میلیارد یا به 4.5 میلیارد. دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانان د پاره، د بشر د پاره، نر او ښځه د پاره. او داسې نه دی چې مثلا موږ یو طبقه خدا خود تبعیض جنسیتی وکیږي چې نران ته و نرسالاری چې دی وای نران ته مرسته به وسی، ښځه ته مرسته به نسی. دا خو بې انصافي دی، دا خو یو ظلم دی چې کیږي. هغه وایي زه مرسته کوم د انسان د پاره، د انسانیت د پاره، د بشریت د پاره، نه رو ښځه ته. موږ وګوره یو همزیستی جمله لرم چې همزیستی، با همزیستی یو همدیگر پذیری تا وایو، نه ده یو هم نوزیستی ده چه هم نو موج انسانان یو دبل سر هم نو، یو با همزیستی ده چه موج انسانان، ایوانان، خزندگان، پرندگان طول یوزای جوان که دام پا شریعت که حکم ده، هم پا انسانیت که پا هر لاره. و دوی وای چه موج مرسته که و ده انسانیت ده پاره، ده بشریت ده پاره، چه تاسو ومنه چه موج انسانان یو، تاسو نیمه ده پیکر ده جامعه نمنه و دوی نکیجه. دوی د اسلام فوکس خداس نه دی طالبان وای چې دغه څه دی چې مثلا شزه یو ځای چې کار وکي خدای نه خاصه مثلا یو پی مشکل مختنه سي یو ټول د دې ترس او د دې بندیدو د دې د سټش د پاره دی د جنسي د مسایل دی چې کم شزه د کم نر سره رابطه بونه کې مشتاس خوینه پر اسانو کې په خفا کې څه کارونه وکيږي پتول تاریخ د بشر دیر نادر دی دیر کم دست مسئله مختصه ویده چه شز پر نرانو پر زور جنسی تجاوز بکری دی ده طول بیادالتی چی دی ده نرانو ده لست دی نرانو خپل زن کنترول و که خپل شریعت وای چی وای تاسو چی او مثلا نامارم شده چی مینی خپل سرگ و خپل مخ وگرزه بی چی اغا شده نمینی اونه طول سنز و مشکل پر نران باندی دی اونه موی ناروغیو که باچی موی چی روغ وی ولو شده پر خطر ووسی ده طول خطر چی ده جنسی ده لحاظه تا چی ده شده تا مطرح دی ده نران و ده خواه دی موی این نران باچی اصلاح ووسو موی باچی خپل
اخلاق ووسو شارانه وصل سی نران نارینه اصلاح سی نارینه باندی اصول وازه سی او حقوقی تو وای چه زنونه کنترول که ترسو خزیو کولی سی پازاد فضاعتی کار بازار تلالشی مننه روشن صاحب سلامات اوسه کور ودان لبد مرغ ډیر کم شي به پات دی یو وريدون که هم منتظر دی سره خبری کو بیا د مختار صاحب خبرو سره بحث پای تر رسو ستړي مشي تاسو د اشنا اسمان لاندې پروګرام اوري مهرباني وکي خبري وکي غږ مو وصل دی د غوريدون کې ازمو غږ لري مهرباني وعليكم السلام ستړي مشي اشنا اسمان لاندې پروګرام اوري وړه په و ډیر مننه سلامات اوسه کور ودان شنه اسمان لاندې پروګرام روستي شي بي دي د یونما یا ملګرو ملتونو او نور نړیوالو مؤسسو په اډانه کې د خزو د کار پر ارزښت خبرې کوي تاسو په نظر څومره مهمه ده چې خزې دغه مؤسسو په اډانه کې موجود وي خه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې فکر کوم اړیکه سم نه و کور ودان نو اوریدونکو بیرته زنګ مو وځه کله کې شی به پاتې دي بس راټولو مختار صاحب تاسو ته نوبت درکو راځي چې دا بس تاسو په خبرو سره راټول کو د حل لارې څه دي څه وشي چې د غدنړیوالو ټولنو او د غراز د یونما د استاد ولې او د طالبانو د حکومت ترمنځ راغلي ټکر لمنځه لاړ شي بیرته دغه موسیخ په فعالیتونو ته ادامه ورکړي ځکه په افغانستان کې اړتیا ډیره ده پاکستان او ایران هر ورځ تقریبا زرګونه کسان را باسي د غنن مخ خبر درلود چې په تیرو څلور وشتو ساتونو کې شاوخوا 8000 ک 9000 کسان له ایران او پاکستان راستانه شوي دي د خو مرستو ته اړتیا لري ځکه حقوقي تقریبا خالی لاس افغانستان ته راستنیږي
اجازه راکړئ تر ټولو د مخه د محترم اندر صاحب د خبرو سره توافق و نه لرم او د ته د مثالونو سره هم توافق نه لرم او دا قیاس مع الفارق دی د افغانستان ملت او د افغانستان خلق پښتنه د تعلیم او تحصیل لري او دا د دوی حق دی که چیرې طالبان د افغانستان د ملت دغه مشروع حق نه ورکوي طالبانو نظام به د پخوانیو دیکتاتورانو ظالمانو نظامونو په سیر په افغانستان ملت په مخ کې معرفي سي همدا اوس واټن شتون لري همدا اوس دغه شرم د طالبانو لپاره کفایت کوي چې بزرګونو افغان ښځې د پاکستان یانو شفاخانې ته ځي او هلته نارینه ډاکتران ګوري معنا یې دا ده چې تا د افغانستان پوهنتون تړلی تا د افغانستان د ښځو پوهنتون تړلی ځکه د افغان ښځې نن پاکستان او ایران ته ځي او هلته نارینه ډاکترانې ګوري دلته زموږ او ستاسو انساني اسلامي افغاني شرعي اخلاقي اخلاق چیرې دی بل موضوع دا دی چې دا ټول موضوع تنها مختص په ښځو باندې نه دی طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالبان دی باید یو ملی اجماع یو ستر جرګه ته منتج شي طالبان دی باید پر داسې یو میکانیزم دی کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوری لاندې دی افغانان ټول من المجموع خپل نظام کې خپل ځان وګوري همدا اوس د کابل پوهنتون استادان تښتېدلی دي. موږ ته دا امار معلوم دی چې د جلال آباد او د مزار او د هرات استادان تښتي، طالبان ورته اهانت کوي، ښکنځلې ورته کوي، تحقیروي، تهدیدوي او په درنو سترګو ورته نه ګوري. طالبان فقط د خپل انډیوال نه پرته بل افغان ته په درنو سترګو نه ګوري. دا زموږ د ټولنې واقعیتونه دي او دا واقعیتونه په زرګونو بار تکرار شوی. زموږ غوښتنه دا ده د افغانستان د دی فکټو حکومت نه، د طالبانو د حکومت نه، چې د افغانستان د ملت حکومت او دولت قطعا ورته ویلی نه شو چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړ. د افغانستان د ملت غږ واوره. د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړه چې خلک پر تاسو نقد وکړي. زندانونه مو نه مو افغانان د کړي. 10,000 افغانان نن په افغانستان کې په بګرام او پلچرخي کې زندانیان دي. اکثره نه په د خاطر زنداني چې تاسو مخالفین دي، یعنی تاسو د کومونستانو په سیر خپل مخالفین زندان ته اچوي. امر بالمعروف ځان ته شخصي زندانونه لري.
بل ډاکټر صاحب لنډه تبصره وکړئ چې د یونما او د طالبان د ټکر له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي. ځکه بحث
زنده خبره کوم چې یونما که د نړیوال پرنسپونو پل آدرس راځي، موضوع مطرح کوي، یونما په د خاطر نه راځي چې د افغانستان نجونو نه سو استفاده وکړي. طالبان دې باید لاره ورته پیدا کړي. طالبان که حکومت او دولت وي، دا سه مسیر دی پیدا کی چې هم انجونو دی تعلیم او تحصیل وکړي او هم د انجونو زنانه حق. اوس دا سه کورونه مشته معلوم دی په افغانستان کې چې شل کسه شزه پکې دي، ډوډۍ نه لري، هغه باید کار وکړي، هغه باید روزګار وکړي، هغه باید تجارت وکړي، هغه باید خپل مال
حکومت په توګه یا د نظام په توګه طالبان هوار کی ترڅو ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل زمینه برابر شي. سلامت اوسئ. درنو میلمنو، یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ نه ډیره ډیره مننه چې ترشنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې لمونږ سره ګډون وکړ.
गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूर मृषि जी गुलाब गुलाब जानान में प्रदे मजदूर मृषि या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी जी गुलाब गुलाब स्वानान में प्रदे मजदूरे मृषी पतरंग वस्तु ना پستر استر گوڑان داشی ولی وان داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی غریبے پسے لمل